د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکارانو څخه په مننې د ازادي رادیو خبرونه پیلو. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1439 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې ومه او د 2014 میلادي کال د اگست 9 نیټه ده. زه اجمل انده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 او په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 اوریدلی شئ. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدان بنن په کابل کې وار بیا د ملي یووالي پر حکومت خبري وکړي. په هند کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې له دې هېواد سره د افغانستان سوداګري په 2 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدلی شي. او د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دواړو پراخو اعتراض کوونکو ډلو مشرانو موافقه وکړه چې د هېواد د سیاسي لانجې د هوارولو لپاره په 4 ساعتونو کې له پوځ سره سلا مشورې وکړي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړي. د اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ په دې اړه پرون هم خبرې وشوې، خو د اصلاحاتو او عامپالنې د ټیم غړو لویدیځو رسنیو ته وویل چې دا خبرې پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدې. د اصلاحاتو او عامپالنې او د تحول او تداوم انتخاباتي ټیمونو غړو ویلي دي د ملي وحدت د حکومت پر سر به د دوی خبرې دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې رسنیو ته وویل چې د دغو رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کیږي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو 6.2% رایې تفتیش شوې دي. په هند کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې له دغه هېواد سره د افغانستان سوداګري په 2 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدلی شي. هندي رسنیو د شهیدا محمد ابدالي په وینا خبر ورکړ که چېرته پر هغو تړونونو عمل وشي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ لاسلیک شوي، نو دوه اړخیزه سوداګري به د افغانستان او هند ترمنځ په 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې لوړه شي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هېواد یو پخوانی ډیپلوماټ په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ټاکلی. سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې د ولسمشر اوباما لخوا مایکل مکینلی چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر اوس مرستیال دی، په دې هېواد کې د سفیر په توګه نوموړی. نوموړی په کابل کې د کار کولو تجربه لري. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دواړو پراخو اعتراض کوونکو ډلو مشرانو طاهر القادری او عمران خان موافقه کړې چې د هېواد د سیاسي لانجې د هوارولو لپاره په 4 ساعتونو کې له پوځ سره سلا مشورې وکړي. قادری په ولس کې محبوب مذهبي مشر دی. په اسلام آباد کې پرون خپل ملاتړو ته ویل چې د پوځ مشر دوی ته ویل چې 4 ساعته وخت ورکړي څو بحران هوار کړي. عمران خان د تحریک انصاف مشر د قادری خبره له ګروسته تایید کړه. قادری او عمران خان په اسلام آباد کې دغه اعتراضونو مشري کوي چې دا صدر اعظم نواز شریف د استعفا وخت نه کوي. له سوریې څخه را رسېدلي رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې د حکومت لږ تر لږه 160 عسکر اعدام کړي دي. دا پوځیان د طبقه د هوایي ډګر د نیولو د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو میشت څارونکو ډلې پرون رپورټ ورکړ چې دا پوځیان د سوریې په شمالي ولایت الرخه کې چې دغه هوایي میدان هم هلته دی اعدام شوي دي. د رپورټونو له مخې دغه پوځیان هغه وخت ونیول شول چې دوی د هوایي ډګر پر سر له 5 ورځنۍ سختې جګړې وروسته هڅه کوله چې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته وتښتي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې سره د چلند کومه ستراتیژي نشته، خو زیاته کړې ده په یو لړ اقداماتو غور روان دی. د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې څرګندېږي چې پر سوریه د امریکا هوایي بریدونه دا مهال حتمي نه دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو وایي وي وسلوالې ډلې د سوریې لور ته د جولان په لوړو کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو 340 تنه نیولې دي. ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن د روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ورسیږي. مسکو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر سفر مخکې روسي ویلي وو د دې امکان شته چې له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اتومي پروګرام په اړه د تهران خبرې اترې د دې سبب شي چې پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لغوه شي. دوستانو خبرونه موله ازاده رادیو نو اوریدل دا او نور خبرونه دا سیمه او نړۍ په اړه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ ازاده رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه آدرس ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه اوریدلای شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه وایي چې د ملي والي د حکومت پر سر لا هم خبرې روانې دي او نن به هم دوام وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له روان بحران سره سره ولسمشر حامد کرزي خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه وتلو ته چمتووالی نیولی دی. بلخوا به دا واورئ چې د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو استازي وایي چې د بریا په صورت کې د برتانیا په ویلز کې د ناټو د غړو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیولې. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې مو په پاکستان کې د طاهر القادری او عمران خان په اړه د روانو اعتراضونو له تازه حال خبرو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په اړه غونډه کړې ده، د دې غونډې رپورټ هم درکو، او په کوټه کې مو د څو ژورنالیستانو د وژل کېدو نه هم خبرو. دا افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرې اترې روانې دي. دا خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو د دې سربېره چې د رایو د تفتیش له بهیره د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وتلې، د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر د خبرو پر دوام ټینګار کوي. د لویدیځو اژانسونو د رپورټونو په استناد به نور تفصیل احمد شیبر نواورو.
تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه نن هم د ملي وحدت پر حکومت په کابل کې خبرې وکړي. دغه خبرې پرون پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدې، خو دواړو ټیمونو وویل چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره خبرې نه دي درېدلې او دوام به وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د اجرایوي رئیس د واک مسله هغه اساسي ټکی و چې د تحول او تداوم او اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو غړیو پرې موافقه ونه کړه. همدې اژانس د عبدالله عبدالله د ډلې یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د پنځشنبې پورس غونډه وکړه او تمه ده چې د جمعې پورس به هم دواړه مشران د ملي وحدت د حکومت په اړه وغږیږي. د عبدالله عبدالله د ډلې یو بل مسول محمود سایقل رویټرز اژانس ته وویل چې موږ له هم د ملي وحدت د حکومت پر موضوع بحثونو ته دوام ورکوو. د همدې اژانس په باور ستونزه په دې کې ده چې د انتخاباتو ګټونکو ټیم به دوهم ټیم ته په حکومت کې څرنګه ځای ورکوي او څه صلاحیت به ورکوي. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر دواړو انتخاباتي ډلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب موافقه کړې وه، او د دې موافقې له مخې هر هغه کاندید چې په انتخاباتو کې دوهم شو هغه ته به د اجرایوي رئیس څوکۍ ورکول کیږي، څو له ولسمشر سره په مهمو موضوعاتو کې لکه د امنیتي ادارو د چارواکو په ټاکنه کې سلا مشوره ورکړي، او په دې تعیناتو کې به د اشخاصو د غوره کولو صلاحیت هم لري. محمود سایقل وای د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ هدف ملي مشارکت دی، څو هلته د دواړو ټیمونو خلک استازیتوب ولري. خو رویټرز اژانس د اشرف غنی احمدزي ډلې ویلي دي چې دا وار له مخه ده چې پریکړه وکړو چې اجرایوي رئیس به څه واک او مسؤلیت لري. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم جکپوري غړي داوود سلطان زوی وای د اوس لپاره دا ناممکنه ده چې د اجرایوي رئیس د رول تعریف وشي. د سلطان زوی په وینا ولسمشر لا نه دی تعین شوی، نو یو ځل چې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شي بیا دا د منتخب ولسمشر کار دی چې د اجرایوي رئیس واک مشخص کړي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له روان بحران سره سره ولسمشر حامد کرزي خپل وسایل لارګره ټول کړي دي او له دې ځایه وتلو ته چمتووالی نیولې. د جمهور رئیس ویان د فرانسې خبرې ژان سویل چې ولسمشر خپل وسایل راټول کړي خو نوې ځای ته یې نه دي انتقال کړي. په دې اړه به د احمد تکل رپورټ واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د ټولو رایو تفتیش د وګي اسمبلې تر یو لسمې نیټې پایتن نه رسیږي. یان کوبیش دا څرګندونې پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وکړې او وی ویل چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر په ښه ډول پر مخ روان دی، خو د روان کال د وګي د میاشتې تر یو لسمې نیټې چې افغان چارواکو د نوي ولسمشر د لوړې لپاره ټاکلې ده، د دې بهیر پایته رسیدل ممکن نه دي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې خغلی کوبش په دې کتنه کې د رایو د تفتیش د بهیر د پرمختګ په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وایاند نظیف الله سالارزای وایي لیان کوبش سره د کتنې غوښتنه ولسمشر کرزی کړې وه څو د رایو د تفتیش د بهیر په اړه معلومات ترلاسه کړي. سالارزی ازادي راډیو ته وویل د یوناما مشر له افغان ولسمشر سره په کتنه کې څرګنده کړه چې ښایي د ټولو رایو د تفتیش بهیر لټه کل شوی نیټې څخه باندې یو اونۍ زیات وخت ونیسي او د وږي تر 19 یا د سپتمبر تر 19 نیټې پورې پای ته ورسیږي.
او چیرې خبره د دې تفتیش دا کاڅه په نظر کې ونیول سي چې یو بے صادقه کاڅه د اصول پسولو کې تفتیش تر سره کیږي او کوم معلومات چې خبره د پورتاکونو د خپلواک کمیسیون لخوا وړاندې شوی او زمونږ خپل د ملګرو ملتونو د متخصصینو لخوا چې په دې پروسه کې سرپرستی کوي د دوه خوام خغلی کوبیش خغلی ولسمشر ته ویلي چې دا قوي تفتیش او معتبر تفتیش وخت ته ضرورت لري نو کېدای شي چې د سپتمبر د 10 نیټې شاوخوا دا تفتیش بشپړ شي.
افغان چارواکو مخکې ټینګار کاوه چې د افغانستان نوی ولسمشر په هر صورت باید د وګي یا سمبلې په یو لسمه نیټه لوړه وکړي. ولسمشر کرزی د تیرې سه شنبه په ورځ له دواړو کاندیدانو سره وکتل او پر همدې موضوع خبرې ورسره وکړي، خو له غونډې وروسته د عبدالله ټیم د دې کار لپاره د سپتمبر 2 غیر عملی نیټه وبلله او د اشرف غنی احمدزی ټیم هله وښوده چې دا مهلت بیا ونه زندېږي. د افغانستان د نوی ولسمشر د لوړې لومړۍ نیټه د 13 اگست میاشتې 2 وه، خو دا نیټه وروسته له هغه وځنډول شوه چې ملګرو ملتونو د ټولو رایو د تفتیش لپاره له ولسمشر کرزی څخه په یو لیک کې د یوې بلې میاشتې لپاره د دې مراسمو د ځنډولو غوښتنه وکړه.
دوستانو اموریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولسمشر حامد کرزی ته ویلي دي چې د وګي یا سنبولې د پیول سمنه ټبا ونتوانېږي چې د انتخاباتو د تفتیش پروسه پای ته ورسوي او د پروسه خایي وونه نور وخت غواړي. د هغه تیر وطنې لکبلا بخنه غواړو چې موږ ویلي و یو بل رپورت مو په نظر کې نیولې و هغه د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې ل روان بهران سره سره لارګ څخه د ولسمشر حامد کرزی د وتلو چمتواله په دې اړه د احمد تکل ریپورت وسورو. د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې ل روان کړکیچ سربیره ولسمشر کرزی خپل وسایل راټول کړي او لارګ څخه وتلو ته چمتواله نیولې. د ولسمشر ویان د فرانسې خبري اژانس سویل چې ولسمشر خپل وسایل راټول کړي خو نوی ځای ته نه دی انتقال کړي. اوس په دې اړه د احمد تکل چمتو کړي ریپورت وورو.
د جمهوریت ریاست وایاند ایمل فیضی وایي چې ولسمشر حامد کرزی څو ورځې مخکې خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه وتلو ته تیار دی. فیضی فرانس پریس خبری اژانس ته وویل خغلی کرزی به ځینې وسایل چې د ارګ ملکیت دی پرېږدي، خو نور ټول شیان او په تیر خپل کتابونه یې چې ډېر ورته ګران دي وړلو ته چمتو کړي. ولسمشر کرزی چې له 2002 کال راهیسې په ارګ کې اوسیږي د فیضی په وینا د ارګ د کتابتون له المریو د خپلو قیمتي کتابونو د رایستو جریان ته ولاړ و. په پام کې د چې کرزی په کابل ښار کې یو بل کور ته کډه شي، خو معلومه نه ده چې آیا دای به په راتلونکي کې هم سیاسي فعالیت وکړي او کنه. فیضی وایي ولسمشر کرزی د نویو او زړو تاریخي کتابونو په ګډون بیلابیل کتابونه لري چې په کارتنونو کې خودل شوي او له ارت څخه استلو ته تیار دي، خو د راتلونکي استوګنځي ته تر اوسه نه دی وړل شوي. ولسمشر حامد کرزی چې شپږ 50 کاله عمر لري له خپلې میرمنې زینت کرزی او له دریو ماشومانو سره چې وروسته یې د روان کال په پیل کې وزیږید له څه باندې 12 کلونو راهیسې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په ارګ کې اوسېده. د بې امنیتۍ له کبله هر ځای ته آزاد سفر نشو کولای او ځکه خو له خطرناکو جګړه مارانو نیولې تر عامو افغانانو پورې له هر راس خلکو سره یې په ارګ کې دننه لیدنې کتنې کولې. خغلی کرزی تل ویل چې دای د تقاعد ورځو ته سترګې پلار دی او د راتلونکي ولسمشر د غوښتنې په صورت کې غواړي د یو عام افغان په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړي. ایمل فیضی فرانس پرس اژانس ته وویل چې د نوی ولسمشر د لوړې مراسم به یو کورنۍ مسله وي او د دې مراسمو د نیټې د نو وضاحت لکبله به بهرني چارواکي هم ګډون پکې ونه کړي. خغلی فیضی زیاته کړه د میلمنو لیست دواړو کاندیدانو ته ورکړل شوی دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو میلمنو نومونه پکې زیات کړي. ښاغلی فیضی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې چارواکو له دې مخکې ویلي وو نوی ولس مشر به د وږي اسمبلې په یولسمه نیټه لوړه وکړي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش تېره ورځ له ولس مشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې دا بهیر ښایي له ټاکل شوې نیټې څه باندې یوه اونۍ زیات وخت واخلي، او په دې توګه تمه کیږي چې د نوي ولس مشر د لوړې د مراسمو نیټه یو ځل بیا وځنډیږي.
تمدا چې نن د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رایو درې زره صندوقونه د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. په هند کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري په څو کلونو کې تر درې میلیارډو ډالرو پورې رسیدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د دې هیواد یو پخوانی ډیپلوماټ په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ټاکلې. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو ډلو مشرانو طاهر القادری او عمران خان لخوا موافقه شوې چې د هیواد د سیاسي لانجې د هوارولو لپاره له پوځ سره سلا مشورې وکړي. لا سوریې څخه راسیل ریپورتونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې د حکومت لګ تر لګه یو سلو شپېته عسکر اعدام کړی دي. ملګری ملتونه وایي وسلوالې ډلې د سوریې لور ته د جولان پر لوړو د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو درې څلوېښتنه نیولې دي. او ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته سفر وکړي. دوستانو، دا د افغانستان او سیمې نړۍ د څو مهمو خبرونو سره ټکی و تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. وسم د چلويدي ورسپانې د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
یو شمیر لویدی ترسنیو د افغانستان انتخاباتي شخړو ته په خپل مطالبه کې ځای ورکړی دی. نیویورک ټایمز په خپل ورستۍ کړنې کې یو مطلب ته داسې نوم ورکړی: په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لپاره هڅې له خنډونو سره مخامخ شوي. ورسپړنه لیکي د ولسمشری د یو کاندید عبدالله عبدالله لخوا د رایو د تفتیش پروسې د تحریم وروسته متحده ایالات او ملګري ملتونه هڅه کوي چې دا پروسه وژغوري. ورسپړنه زیاتوي اوس د رایو تفتیش او د هغو د باطلولو په اړه پریکړه د افغانستان د کورنیو او هم نړیوالو څارونکو ته نظر لاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا کیږي. نیویورک ټایمز لیکي شای وسم د عبدالله عبدالله لپاره د تفتیش د نتیجې منلو ته لاره خلاصوي، خو په دې شرط چې دواړه کاندیدان یو سیاسي توافق ته ورسیږي. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق د دوی د پلویانو تر توافق ډیر اسانه دی، او زیاتوي چې دواړه کاندیدان د همکاري په فضا کې تل یو بل سره ګوري. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی چې یو نړیوال څارونکی په دې باور دی چې که د رایو د باطلېدو پروسه په سمه پر مخ هم لاړه سي او ډیرې رایې باطلې هم سي، په دې کې یوازې د اشرف غني احمدزي ټیم شکیل نه دی، بلکې د عبدالله عبدالله د ټیم رایې به هم باطلې سي. دغه څارونکی وایي په دې صورت کې د رایو د باطلېدو حزب پر نتایج ډیر نه وي او شای عبدالله عبدالله پکې ګډون کوي نسی. پر دې سربیره په دغه مطلب کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم د غړو په حواله لیکل شوی چې هغوی له ګواښ سره مخامخ دي. د اشرف غنی احمدزی یو څارونکی احمد قیس امیری ویل شي د دوی یو څارونکی د سه‌شنبه په ورځ د عبدالله عبدالله د ټیم پر یو څارونکی اعتراض کړی وو چې ولې د انتخاباتو دوه کارتونه ورسره دي. امیری زیاتوي چې دغه کس په لورز تعقیب او په چړو ټپیسوي وو. واشنگتن پوسټ هم د افغانستان د انتخاباتو پروسې د وژدو په اړه یو مطلب لیکلی چې وایي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د دوهمې ادارې د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. ورسپړنه لیکي د نوي حکومت جوړېدل اوس یو بیړنی اقدام دی، ځکه ولسمشر کرزی په پام کې لري چې راتلونکي سیشن باید دغه اداره پرېږدي. د ورسپړنې په باور د تفتیش پروسې څخه د عبدالله عبدالله د وتلو په پریکړې سره دغه هدف ته رسیدل ستونزمن شوی دی. واشنگتن پوسټ د انتخاباتو د کمیسیون د یو وین امام محمد واریمچ له قوله لیکي چې وایي د عبدالله عبدالله اعتراضونه منصفانه نه دي. واریمچ زیاتوي چې د تفتیش له پروسې څخه د عبدالله عبدالله وتل یو سیاسي پریکړه ده او له هغه واقعیت څخه سرچینه اخلي چې دوی د تفتیش په پروسه کې د اشرف غني پر ټیم نسی بریالی کېدی. له همدې کبله ښاغلی واریمچ وایي عبدالله عبدالله پریکړه کړې چې له پروسې ووځي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د پارلمان د استازو او تحلیلګرانو له قوله لیکي چې اوس د اهمیت وړ خبره ده چې دواړه لوري د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په برخه کې یو توافق ته ورسیږي.
دا ازادي رادیو ناز موږ غاغورې دوستانو تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بچونه د مخام ترو بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوې پټول افغانستان کې واوري پرون مخام په کوټه کې وسلوال دی نړیوال خبري اجانس دفتر ته نوتلی او دوه خبري اعلان په شمول درې تنه وشلې له کوټه پرې د بارکوال میخیل ریپورت اورو
د اگست 28مه د بلوچستان د خبريالانو لپاره لغمه ډکه او تور ورځ ثابت سو د پنځشنبه په ماښام د کوټه شهر په منځ کې مشهور اپارتمان کبیر بلډینګ ته وسلوال کسان ننوتل او د انلاین په نامه د یو نړیوال خبري اجانس په دفتر کې پرناستو کسانو یې نه ببر ډزې پیل کړې درې تنه په وینو ولړل او د پیښې له ځایه په بریالیتوب سره وتښتېدل دا خبر د سترګو په رپ کې خپور سو خو په ډزو ویشتل شوي کسان شاوخوا یو ساعت په وینو لړلي پراته وو چې یو تن پکې ځای پر ځای وژل سوی او نور دو تنو هم لدی عمل چې زر روختون ته ونرسول سول تر څو وخت سا وهل ورسته د سختو ټپونو له عمل سا ورکړه په جلسویو کې یو ارشاد مستوی د انلاین خبري اجانس د بیورو دفتر مشر یو خبريال غلام رسول او یو د دفتر حسابدار محمد یونس شامل وو د دوی مړي د کوټي ملکی روختون ته راوړل سول چې پرسینو او سرونو مرمۍ لګیدلې وي ژورنالیستان او د جلسویو خبريالانو کورنۍ دی پېښې سخت غمجن کړل او په خلاف د روختون مخته او د بلوچستان د والی او اعلی دفتر ته جس دے شعاروں نے ورک کر
آزادی صحافت
زندہ باد
ایک نہ صحافیوں کا قتل ہے
بند کرو بند کرو
حق جو
د پولیسو یو مشر هاشم شاه رسنوی ته وویل چې پر وژل شویو خبري اعلانو دوه تنو برید کړی دی د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی وایي وسلوال کسان خلکو لیدلی دي که هغوی ورسره په پلټنو کې مرسته وکړي نو ژر به د پیښې تر مرتکبینو ورسیږي پیښه شوې ده خلک راغلي په ځینو ختلي ډزې کړي او تللي دي چې خلکو لیدلی دي نو خلکو چې لیدلی دي دوی باید له پولیسو سره خپل معلومات شریک کړي موږ بشپړه هڅه کوو چې ډېر په دې پیښه کې ښکېل کسان ونیسو او په حکومتي او انتظامی توګه د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره له مرستې درېغ نه کوو د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په روغتون کې ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پیښه په کلکه وغندله او ویې ویل حکومت باید د خبریالانو د امنیت لپاره د هغوی له خوښې سره سم امنیتي کسان ورکړي خو ډېره هڅه به یې دا وي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي
موږ د ګورنمنټ په توګه زموږ ټولې همدردیانې له دوی سره دي موږ د اسمبلۍ پر فلور دوی ته ویلي دي چې ته یې کوم قسم تحفظ غواړي موږ هغه ته تیار یو او موږ د دې واقعاتو ځان مسؤول هم بولو او غواړو چې د دې روکتام هم وسي
ارشاد مستوی د انلاین خبري اجانس د بیورو مشر ترڅنګ د ورځې لخوا په ایار وای ټلویزیون کې د ایډیټر دنده هم ترسره کوله د ایار وای ټلویزیون خبريال مصطفی خان ترین وایي له ارشاد سره د همکارۍ ډېرې خوږې خاطرې ورپاته دي
د وخت ډېر پابند ویم دا چې د معاشرې پر هر طبقه باندې د نظر په معمول کې د چونکو اجر خره له شوبې کوي لیکن د دې ورځې کې د شیب نو کړې او داسې لپاره د راسه ګڼه تور و بلکې نن اخرې ټیم یو مزاک مو قیمت الله نوې پاکستان جوړ کله نه دی جوړ
د دې برت پروتروسه کومه وسلواله ډلې پر غاړه نه داخسته ارشاد مستوی 15 دیرش کلن او د بلوچستان د جعفر آباد سیمه اوسیدونکو چې تکړه کالم لیکونکو هم وو خو په 2009 میلادي کال کې د برښنا د ټکان لامل شای لاس پریسو خو ډیر جری کړن لاس په لیک روشت کړ او بیرته خپل خبريالۍ او لیکوالۍ ته دوام ورکړ د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه د وژلسوي خبريالانو د وژنې په خلاف لاس ورزنای ماتم اعلان کړ چې د ټول بلوچستان پر پریس کلبونو بو تور بیرغونه راځوړند وی او لټولو ژورنالیستان وو غشتل سول چې دا لاس ورځی د تر لاسونو تور پټي وتړي
شیبه په شیبه د ورځی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د دې هیواد پوز میدان ته راوتلې د پوز مشر جنرال راحل شریف لخکې لخوا سره تماسونه نیولي څو دا کړکیچ د خبرو اترو لارې هوار کړي عمران خان او طاهر القادری چې دا مهال په پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته خپل زورګونو پلویانو سره یو ځای ناستي او د نواز شریف د استعفا او د حکومت د پرځولو غوښتنه کوي د جنرال راحل شریف منځګړیتوب منلې په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق ریپورٹ کیا ہو
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د اواري لپاره د دې هېواد پوست تر هغې وروسته لستوني بډوهل چې د عمران خان او طاهر القادري په مشرۍ د نواز شریف د حکومت مخالفو ګوندونو مشرانو د دې هېواد د یو شمېر سیاسي ګوندونو منځګړتوب ونه منه او پر خپلو غوښتنو ټینګ ودرېدل. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اهل شریف په داسې حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادري ته د خبرو اترو پیغام واستو چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او پر روان سیاسي وضعیت ورسره خبرې وکړې. دا په تیرو درې ورځو کې د صدر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف دوی ملیدنه وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې کتنه کې نواز شریف د پاکستاني پوځ له سره لښکره غوښتي چې په دې هېواد کې د رامنځته شو وروستیو سیاسي کړکېچونو په اواري کې خپل رول ولوبوي او پر عمران خان او قادري زور راوړي چې مذاکراتو ته راوګرځي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخې ته ناست دی او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا او د نوو ټاکنو غوښتنه کوي، د جمعې په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال چې جنرال راحیل شریف ورته پیغام راستولې چې تر 24 ساعتونو پورې خپل وروستی اقدام وځنډوي.
جنرال راحیل کہنے پہ میں نے 24 گھنٹے
د وای د جنرال راحیل شریف په غوښتنه مې د خپل وروستۍ کړنلارې اعلان د 24 ساعتونو لپاره وځنډاو. زه باید تاسو ټولو ته وایم چې موږ به تر هغې پورې له خپل احتجاج لاس وانخلو تر څو چې مو د تیرو انتخاباتو تقلب کوونکي د قانون منګولو ته نه وي سپارلي، او که چیرې په دې انتخاباتو کې د درغلۍ تور ثابت شو نو بیا به هرومرو نوي انتخابات کېږي. د عمران خان تر اعلان وروسته د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادري هم خپلو پلویانو ته په وینا کې ورته خبره وکړه او ویې ویل چې د وروستیو سیاسي کړکېچونو د اواري لپاره د پاکستاني پوځ د سره لښکر جنرال شریف د منځګړي زامن پتوګه منی. عمران خان او قادری هم درازو ویل چې جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې بالا غسر خپل غوښتنې مطرح کړي او هله یو خدای چې هغه پر نواز شریف فشار راوړي سود د غوښتنې ومني. بل خو د پاکستانی پوز بیان جنرال اسیم باجوا د جمعې په شپه په ټوئیټر باندې په خپل یو پیغام کې ویلي چې عمران خان او طاهر القادری په اسلام آباد کې له جنرال راحیل شریف سره وکتل. عمران خان د نواز شریف له حکومت شپه غوښتنې کړي چې لمړی هغه د نواز شریف استعفا او د نوو ټاکنو ترسره کول دي. که څه هم حکومت دغه 15 غوښتنې ومنلې، خو د نواز شریف د استعفا غوښتنه د دې هېواد د اساسي قانون خلاف بولی. دا یادونه ورده چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د جګپوري چارواکي جاوید هاشمی په ګډون د دې هېواد یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو په سیاسي چارو کې د پوز مداخله غندلې او دا یې د جمهوریت ضد عمل بللې.
د ژوند رنګونه
شفیق الله دی.
تاسو مخکې ویل چې پردې ارزانه دي، په څو دي؟
پردې نو مختلف قیمتونه دي، یو نیم سلور پورې نیولې تکړه تر 300 پورې.
ښه، بیا مکمل پردې څو روپۍ کېږي؟
مکمل پردې نو 300 زره.
ښه، دا رقم پردې دي چې پراک لري، پراک ډېر
پراک لري، پراک تر مځکې پورې ده، ګوشواره دار ورته.
ښه، دا هلته دغه هغه څه لري، دا شاملې دي؟
دا شاملې دي.
ښه، دا څه فرمایش درکړی که خرڅولو ته جوړې کړي؟
دا فرمایش ده. چا
دغه پردو کې څو متره ټوټه مصرف شوی؟
3 متره.
دغه اوګله پرده چې دا 3 متره؟
هو، 3 یو ګوشواره، 3 بل ده، او 3 د منځ القلا. که دونی متر ورسی وسی دی مان جالی چه دونه چینی زیاد وسی آغا او متر کیگی، او که دری متر ورسی وسی گی انو دی مان جالی پر چینه نه متر کیگی، چه دو ورسی او دروازه وسی گی نو کیگی لازر او پی کیگی.
سکالی کم رنگ خلق دیر اخلی؟
شیرچایی و فیروزهی و
دلتا یاو رنگ کنه بانجانی ده؟ یاو رنگ
ده بانجانی ده، ده پستایی ده، سمندی ده،
پستایی ده،
او آغا شیرچایی ده.
تسی طول پردو تا امده رقم ده سی
دس شاملې ورکوې ټولو ته؟ دس شاملې ورکو، دس څوک ساده غواړي چې هغه ته فیکو وایي کنه.
ښه، دس غمیان نه لري؟
هغه غمیان نه لري، صرف ساده دغه سی فیته.
له تیر کال نه تر سږ کال پورې بیا پردو څومره بدلون کړی ده؟
پردو ډیر بدلون کړی.
مثلا
پردو سږ کال چې دغه ډیزاین و نو یو پارکې و، اوس سږ کال دوه پارکې ده.
مصرف
یې ډیر سوای ده. ټول خبره مصرف کې ده. د مخکې د دې 15 متره تکا بګار کې ده، اوس 7 متره بګار کې.
ښه،
د دې خالي پارک ده.
په یو جوړ پردو کې ستاسو وګنډي 100 روپۍ تاسو په لګټه کوي؟
موږ خو واقعت خبره دی وجره دی خیاطي چې ده هغه ثابته وجره موږ 400 روپۍ خیاطه ورکو. بیا نو دغه مصرف حسابېږي، لکه شاملې چې دی بکرم ده ورته وایي، نوار ورته وایي، حلقي دي، ازیړ زیړ حلقي چې پکې کلکېږي، لکه هغه ډیزاین
ډېرې زیاتې پردې باندې دي. آریا وي بیلابیل ډیزاین لري، آیا دا بیلابیل نمونه هم لري؟ د نمونه څه دي
چې بیا څه رقم دي دوکاندار ورته نوم پېږدي؟
مثلا تاسو د پردو د څه نمونه ایښي؟
د دې هغه ډیزاین ده کنه چې حلقي هلالي ورته وایي کنه، دغه چې د دې ته رنګداره پردې وایي، اوس داسې دی کنه چې دې ته دوپرکه رنګداره وایي. داسې دي چې ساده پلیټي ورته وایي، نو رقم رقم نمونه دي.
دا رختونه لکوم چې نه اخلي دي پردو؟
رختونه خو درسته چینایي رختونه دي.
ښه، خو دا چینایي خو به ډېر زر خرابېږي کنه؟
چینایي کوم رقم رقم جنسونه دي.
ښه، دای ښه جنسونه دي.
دای ښه جنسونه دي.
یعنی اوس هرې پردې ټولې چینایي دي؟
اوس مثال ټولې چینایي دي، خو څوک ترکی وایي چې دا ترکی ده، والا کوریایي ده، داسې ده، داسې ده، غونډه چې ده چینایي دي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. خو د ازادې راډیو خبرونه تازه پیل شوې ده. مو لومړنۍ نیم ساته خبری مجله وازمږ بل خبری مجله او د ټولو ورځې خبرونه په مخ کې دي. په بل